یاس نوری بسته دی آمده نوری اصلا نخرق لست
بله زرغونه منګل تاسو ستړي مشه دي ازادي راډیو قدر منو اوریدونکو یو بل پښتو خبرونه پیل شو د خبرونه تر 9 بجو دوام کوي په ترڅ کې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر دی ورسته او څرګندونه حال درکو چې وای اسلام آباد غوړی په افغانستان کې د سولې په برخه کې پراخ رول ولوبوي د غرض د کابل بانک د قضیه په اړه د ورستی خبر شوی راپور د جزئیات او د غراز د افغان څیړونکو له نظرونو مهم خبرو پر ځین نور موضوعات هم راپورونه او مطالب لرو خو خبرونه له معمول سره سم د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو قاسم سولمل د خبرونه وړاندې کوي
سلام او سهار بخیر د هم تر دم غړي د مهم خبرونو سرخطونه د پاکستان د بهرنی چارو وزیر وای اسلام آباد به د افغانستان د سولې په پروسې کې لا ډیرم رسته وکړي جرمنی وای شرایط په کتو سره به راتلونکي کال په افغانستان کې د خپل پوځیانو شمیر 1300 ته کم کړي او ایران د نوي جنگي کشتیو د جوړولو خبر ورکړ د هم د خبرونو تفصیل د پاکستان د بهرنی چارو وزیر په اسلام آباد کې ویل چې د کابل او طالبانو ترمنځ به د سولې په خبرو کې پاکستان نوره مرسته وکړي هنار بانیکر رويټرز اژانس ته پرون څرګنده کړ چې په افغانستان کې سولې د پاکستان په ګټه ده او کچېری حالت امنیت ټینګ نسی پاکستان به هم شایبې ثبات سي
We look at our relations with Afghanistan as
دا وای موږ افغانستان سره خپل اړیکو ته وس پر ډیره درنه سترګه ګورو ما دا خبره په وار وار کړی دا زمو مشرانو دا خبره کړی دا چې په پاکستان کې په خبرو کې د بل هر مرکز په پرتله د کابل اهمیت ډیر څرګندېږي
شاوخوا دویونه مخکې اسلام آباد د افغانستان د سولې د عالی شورا له غوښتنې سره سم د منځنۍ کچې یو شمېر افغان طالبان خوشی کړل څو د روغې جوړې په خبرو کې مرسته وکړي د کابل او طالبانو د روغې جوړې د نوي هڅو په اړه د پاکستان د بهرنی چارو وزیر نور توضیحات نه دی ورکړي د جرمني د دفاع وزارت وایي کچې شرایط سم راتلونکي کال به په افغانستان کې د خپل پوځیانو شمېره 1300 ته راکم کړي د جرمني د دفاع وزارت وایند سټیفن پیرس پرون په برلین کې خبر اعلان تو ویل چې د جرمني هدف دا دی چې په افغانستان کې د پوځیانو شمېره لږ کړي خو شرایط ته به وګوري د جرمني حکومت پرون موافقه وکړه چې په راتلونکي 15 میاشتو کې له افغانستان 3300 عسكر باسي د دې پریکړې لپاره د پارلمان تایید ته اړتیا شته جرمنی اوس په افغانستان کې شاوخوا 4.5 زره سرتیر لري روسیا د کابل د کور جوړولو له فابریکې سره په ګډه غواړي چې ډیر ژر د افغانستان په مرکز کې د استوګنې د کورونو د جوړولو چارې پیل کړي د افغانستان لپاره د روسیې د تجارتي او اقتصادي همکارۍ د کمیسیون رئیس یوری سنتیورین پرون په ارکیلا ولسمشر حامد کرزی سره وکتل او څرګنده کړه چې په کابل کې به ډیر ژر د استوګنې د کورونو د جوړولو کارونه پیل سي یوری سنتیورین څرګنده کړه چې روسیا غواړي یو پلاوی افغانستان ته راوستوي څو د کابل له پل ټکنیک پانتون خوست په هنتون او د بلخ دله او د بلخ له ټکنیکوم څخه لیدنه وکړي او بیا د لوړو زده کړو په برخه کې خپل همکاري له افغانانو سره پراخه کړي او د هم د سیمونه لري څخه ایران د نویو جنگی کشتیو خبر ورکړ د ایران د سمندري ځواکونو چارواکو پروند سینا و په نوم جنگی بیړۍ د عباس په بندر کې د هرمز ستراتیژیک تنګې ته څرمه په وبو کې خوشی کړه په سینا و بیړۍ کې په ایران کې د بیړۍ پر ضد جوړ شوی توغندي لګول شوی دی ایران بل لور ته پروند دوهم غدیر په نوم اوبتلونه را څرګند کړل چې دا اوبتلونه توغندي وشتلای سي او تر وبولاندې هم ډزی کولای سي د ایران دولتي ټلویزیون د سمندري ځواکونو د مشر حبیب الله سیاری په وینا خبر ورکړ چې ایران باید د خپل سرحدونو د ساتلو لپاره له نوي ټکنالوژي او امکاناتو ګټه پورته کړي اخو د ملګرو ملتونو د اټومي څارنې اداره نن په وینا کې د ایران د اټومي پروګرام په اړه خبرې کوي د خبرې د اټومي انرژي د نړیوال ادارې د راپور له خبرې وروسته تر سره کیږي چې ویلې د ایران شای ډیر ژر تنځ کې لاندې د فردو په اټومي تاسیساتو کې نور سنتریفیژونه فعال کړي د ایران د اټومي انرژي لوړ رتبه چارواکو ویل چې ایران به د یورانیمو د تصفیه کولو پروسې ته شدت ورکړي فرایدون عباسی ویل ایران پر دې هیواد د ملګرو ملتونو او لویدیز لخوا د لګول سویو اقتصادي بندیزونو سره سره په اټومي برخه کې پرمختګ کوي عباسی ویل چې د یورانیمو د تصفیه کولو چارو ته به په شدت ورکولو سره غواړي د یورانیمو د سون موادو اندازه تر 15% او که تر شل فیصده زیاد پر مخیوسی. هغه اندازه چې د لویدیز د اندېښنې وړ ده، ځکه له شل فیصده د زیاتو غني سویو یورانیمو څخه په اټوم بم کې هم کار اخیستل کېدای سي. د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې نن په دغه سازمان کې د فلسطیني ادارې د دریځ د غشتل کېدو لپاره رای ورکول کېږي. په ملګرو ملتونو کې د یو څارونکي دولت په توګه چې غړیتوب نه لري، په غیر مستقیم ډول د لویدیځې غاړې غزې ترنګې او ختیځ بیت المقدس په ګډون یو فلسطیني دولت په رسمیت پیژندل کېږي. د فرانسې په ګډون یو زیات شمېر اروپایي او د غرض د ودې په حال کې هیوادونو له دغه اقدام څخه کلک ملاتړ څرګند کړی او ډېر احتمال شته چې په دې اړه پریکړه لیک تصویب سي. روسیا او چین به هم مثبت رای ورکړي. د اسرائیل او متحده ایالاتونو په ګډون یو لږ شمېر هیوادونو به چې وایي یوازې د مستقیمې خبرو له لارې د یو فلسطیني دولت رامنځته کېدل امکان لري، منفي رای ورکړي. په ملګرو ملتونو کې د یو څارونکي دولت په توګه چې غړیتوب نه لري، د فلسطین په رسمیت پیژندلو سره د دې امکان برابرېږي چې فلسطین کولی سي د جرمونو نړیواله محکمې غړی سي او په دې توګه د اسرائیلو پر وړاندې د جنګي جرمونو په باب اقدام وکړي. په سوریه کې د بشري حقونو فعالان وایي د دمشق په لمنو کې دوه موټر بم چاودنو لږ تر لږه 50 تنه وژلي دي او په لسګونه نورې ټپیان کړي دي. حکومتي خبري اژانس سنا وایي ترلستان د دې بریدونو تر شا دي چې د جرمانا سیمې ختیځ ته سوي دي. په وروستیو ورځو کې د دمشق شاوخوا ډزې روانې دي. رپورټونه څرګندوي چې حکومت پلو وسلوالو په جرمانا کې وسلوالې ډلې جوړې کړې دي. څو د سیمه له مخالف وسلوالو وساتي. د دې سیمې ګڼ اوسیدونکي سویان دي. بلور ته د سوریې په شمال کې یخیان ادا کوي چې دوی د دارالعزه په ښارګوټي کې د یو حکومتي الوتکه نسکوره کړې ده او پیلوټ یې نیولی دی. رپورټونه وایي داسې ښکاري چې جټ الوتکه په توغندي ویشتل سوې وي. د بشري حقونو فعالان اټکل کوي چې په سوریه کې د 2011 کال د مارچ له میاشتې راهیسې چې د بشار الاسد رژیم پر ضد په پیل سوي پاڅون کې چې د بشار الاسد د رژیم پر ضد پاڅون پیل سوی تر څلوېښت زره ډېر کسان وژل سوي دي. او ټاکل سوی ده چې د ترکمنستان ولسمشر قربان قلی بردی محمدوف په یو دوه ورځني سفر نن ارمنستان ته لاړ سي. نوموړی به په ایروان کې د خپل ارمني سیال سرز سرکسیان او نورو لوړ رتبه ارمني چارواکو سره خبرې وکړي. چارواکو ویلي چې خبرې به د سوداګرۍ او انرژۍ په مسایلو متمرکز وي او یو شمېر تړونونه به هم لاسلیک سي. د خبرونو پای.
له قاسم سولمان نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه وړاندې کړل. خبرونه د غرض د ازادي رادیو په انټرنیټ پانه کې هم لوستلی او کتلی شئ. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی انکام. او وړاندې په خبرونه کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي له افغان طالبانو سره به د کابل د سولې په هڅو کې اسلام آباد وړاندې نور ګامونه واخلي. دا چې ولې پاکستان په وروستیو کې د افغانستان د سولې په برخه کې ډېرې دلچسپي ښیي، په دې اړه مو د یو افغان کارپو نظر هم اخیستی دی.
د پاکستان هدف دا ده چې مذاکرات قطر زر تر زر نتیجې ته ونه رسېږي. هر څه چې کېږي د اسلام آباد له لارې اسلام آباد ته د اهدافو لپاره تعقیب.
یو شمېر څېړونکو وایي د کابل بانک له چارواکو او مامورینو پرته د نورو لوړ رتبه چارواکو او د هغوی د خپلو خپلوانو په وړاندې چې میلیونونه ډالر له دې بانک پورې وړي دي، حکومت جدي اقدام نه دی کړی.
هغه نور خلک کوم چې د بانک څخه پورونه اخیستي دي یا د بانک اسهام هغوی پورې لري، هغه بل دوسیه د شاد سوالس کسان دي او د هغوی په اکله کوم جنایي کیس هم جوړ شوی دی.
د افغانستان د کورنیو چارو او مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارتونه وایي په دوه میاشتو کې به په ټول هیواد کې د الکترونیکي تذکرو د ویش لړۍ پیل کړي. خو د کورنیو چارو وزیر په دې برخه کې د یو لړ ستونزو یادونه کوي.
ولی موږ یو درسته احصایه د نفوس په افغانستان کې نه لرو او لامل یې دا شی دی چې موږ په ډېرو منطقو کې تذکرې تابعیت نه دي توزیع کړي، چې دا غټ مشکل دی.
په افغانستان کې د ښوونې په وړاندې د پرتو ستونزو په باب هم یو تفصیلي راپور لرو. ستاسو د ورکوشو وازانو د لټې پروګرام هم د خپرونې په وروستۍ برخه کې اوریدلی شئ. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي نن سبا په اسلام آباد کې د چارواکي تر بل هر ځای کابل ډېر یادوي، ځکه چې د افغانستان سوله د پاکستان په ګټه ده او د افغانستان له بې امنۍ سره پاکستان بې امنه کېږي. هینا رباني کر زیاته کړه له افغان طالبانو سره به د کابل د سولې په هڅو کې اسلام آباد وړاندې نور ګامونه واخلي. د نوموړي د خبرو جزئیات د احمد شیبر پر راپور کې.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر هینا رباني کر وایي اسلام آباد به د افغانستان د سولې په نوي راپیل شوي هڅې کې نور مرسته وکړي. میرمنکر رویټرز اژانس په اسلام آباد کې په مرکه کې دا هم وویل چې په پاکستان کې نن سبا تر بلې هرې خبرې کابل ډیر یادی شي، ځکه چې د افغانستان بیا امنی شایي په پاکستان کې هم خپره شي او پاکستانی طالبان دې ته وهڅول شي چې ګډوډي پراخې کړي.
The most important relations for us to manage.
دوی موږ له افغانستان سره خپل اړیکو ته اوس په ډیره درنست سره ګورو. ما دا خبره د بهرنیو چارو د وزیر په توګه بیا بیا کړې ده، زموږ صدر اعظم دا خبره کړې ده، ولسمشر دا خبره کړې ده چې په پاکستان کې په خبرو کې د بلهار مرکز په پرتله د کابل اهمیت ډیر څرګندې شي. پاکستان نشته دوی اونې مخکې د منځنۍ کچې یو شمېر افغان طالبان د افغانستان د سولې د عالي شورا په غوښتنه خوشی کړل څو د کابل او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې پر مخ ولاړې شي. هنار باندې کروي چې اسلام آباد په افغانستان کې د سولې لپاره وړاندې نور ګامونه واخلي، خو نوموړی په دې برخه کې نور توضیحات ورنه کړل او دا یې هم ونه ویل چې د ملا برادر په څیر جګپوړي طالبان بل زندانه خوشی کړي که څرنګه. افغان چارواکي په دې باور دي چې د ملا برادر په شان کسان کولی شي چې یو شمېر طالبان د سولې خبرو ته رامات کړي، خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان د سولې خبرې د پاکستان لپاره ډېرې مهمې وبللې. دا وایي په افغانستان کې سوله او پخلاینه ډېره مهمه موضوع ده، ځکه چې افغانستان ته ثبات راولي، دا د افغانستان پر راتلونکي اغېز کوي. نو موږ په هیڅ ډول دې ته برسېره نه ګورو او د همدې لپاره دا ډېره مهمه ده چې موږ له تیرو څو میاشتو تو بیا ممکن کلونو داس د کړو چې د هسي خبرو پر ځای پکاره عملاً ستر لا سکړو. کابل او واشنگتن پر اسلام آباد شک لري او د پاکستان د استخباراتو مرکزی اداره تورنوي چې د طالبانو مرسته کوي خو اسلام آباد دا تورونه ردوي. هنار باندې کار وویل چې په پوځي او استخباراتي برخو کې د اسلام آباد او امریکا اړیکې چې له یو کال راهیسې په خورا ټیټه کچه وو یو مخ شسوي دي او له کابل سره په هغو لارو چارو خبرې روانې دي چې څرنګه په پوځي ډګر کې همکاري زیات شي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر رویټرز اژانس ته په مرکه کې ویلي دي چې د اسلام آباد او واشنگتن اړیکې په پوځي او استخباراتي برخو کې تر مخکې ښه شوي او پاکستان به د افغانستان د سولې په خبرو کې چې تازه یې هڅې پیل شوې دي مرسته وکړي. د واشنگتن او اسلام آباد اړیکې د تیر کال د مۍ له میاشتې راهیسې چې کله د القاعده مشر اسامه بن لادن په ایبټ آباد کې ووژل شو ترینګلې شول او بیا د همدې کال په نومبر کې چې کله څلېرش پاکستاني پوځیان امریکایي الوتکو په مومندو ایجنسۍ کې ووژل نور هم پسې خراب شول. اوس څرنګه دا اړیکې ښه شوي دي؟ پاکستان د افغانستان د سولې په برخه کې ولې ډېره دلچسپي لري؟ دا پوښتنې په پاکستان کې د افغانستان له پخواني ډیپلومات احمد سعیدي څخه احمد شیبر کړې دي. د مرکې په پیل کې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر د دې خبرې په اړه چې د واشنگتن او اسلام آباد اړیکې ښه شوي دي احمد سعیدي وویل:
پاکستان غواړي چې دنیا ته داسې وښيي، هندستان ته داسې وښيي، افغانستان ته داسې وښيي چې هغه خطر کوي، چې له موږ امریکایان په منځ کې نور خبرې نشته. پاکستان د امریکایانو د اعتماد وړ مملکت دی، تاسو لطف کوئ موږ ته مراجعه وکړئ. دا یو مانو سیاسي ده، مملکت داسې نه ده، بل فقط د پاکستان هدف دا ده چې مذاکرات قطر زر تر زره نتیجې ته ونه رسېږي. هر څه چې کېږي د اسلام آباد د لارې، یعنې د اسلام آباد د عینک د لارې، اسلام آباد د اهدافو دپاره تعقیب
سیدی صاحب، که چېرته موضوع همداسې وي چې اسلام آباد د قطر د سولې له خبرو ویره لري، نو د قطر د سولې په خبرو کې خو امریکایانو مخکې هم ویلي وو او اوس هم ویلي دي چې پاکستان باید مرسته وکړي او د پاکستان نقش مهم دی.
اول امریکایان د پاکستان تشویش درلود، بیا هغه ځای چې تعین کړي چې قطر د دې لپاره چې د پاکستان بر حدود یې اربل لري وي، چې پاکستان دومره لاس پکې نه لري، د دې لپاره قطر تعین شي. بیا طالبان هم شورای رهبری طالبان هم په قطر کې خوشحاله دي. اوس تاسو معلوم ده طیب آقا شاهین، شمس الدین او نور مولوی عبدالعزیز اوس په قطر کې دي. بیا سبب سبب په ترکمنستان کې هغو راځي چې قطر نه لره راځي. یعنی طالبان بار بار اعلان کړي چې هغه مذاکرات چې په قطر کې دي لمونږ قاعد ور ده، نه د اسلام آباد.
نو طالبان هم که چرته د قطر د صلح په بهیر کې برخه اخلي او له امریکایانو سره خبرو ته حاضر شي، دوی مجبور دي چې د پاکستان لارې هلته ولاړ شي او په روسیې کې په دې ارتباط خبري شوي وي چې پاکستان باید د سفر امکانات ورته برابر کړي.
پاکستان غواړي چې په افغانستان کې د سالې کې یا جنگ کې پاکستان هم ځو کې، نه طالبان. بلنه موږ په پاکستان باندې باور نه لرو، هغه مجبوریتونه چې موږ په پاکستان کې یو یا له پاکستان سفر کوو هغه جلا خبره دي. اما زموږ هیئت یې راوي چې هرګز پاکستان ته باور نه لري، دې لپاره یو مطلوب طالبان لکه ملا برادر او نور هغه سره اوس په جلونو کې دي. داسې خلک خوشي کوي پاکستان، داسې خلک خوشي کوي چې هغه په سرنوشت څوک ترې مؤثر نه دي.
په داسې حال کې د افغانستان حکومت باید څه وکړي چې خپلې ګټې خوندي کړي
آیا د قطر د سولې خبرو سره یو ځای شي او کنه له اسلام آباد سره د سولې خبرو ته ادامه ورکړي؟
افغانستان باید په دې شرایطو کې طرف واغر نشي چې وي قطر مخکوه اسلام آباد تایو ترکمنستان مخکوه ترکیه تایو، یعنی باید له هر زاویې نه له هر نګانه په خپل ګټې د سولې لپاره استفاده وکړي.
افغان کارپو او په پاکستان کې پخوانی افغان ډیپلومات احمد سیدی و چې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر هنر بانی کر د وروستیو څرګندونو په باب خپل نظر څرګندو. احمد سیدی وایي پاکستان په دې خاطر ډیر لیواله شوی چې د افغانستان د سولې په خبرو کې ونډه واخلي تر څو د ده په وینا د قطر د سولې خبرې ناکام شي.
ازادي رادیو خبر اعلان مو پښوندی بڼه د ولایتونو له مهمو پیښو خبروي.
د ولایتونو په سلسله کې میدان وردګو ته ځو. البته زموږ سیمیز خبريال سید شاه سقیم د ټلیفون په لیکل دی. سقیم صاحب خبرونه ته راغلاست.
السلام علیکم.
نو
سب سهار
مو بخیر. د تاسو بخیر. سقیم صاحب په میدان وردګو کې په میدان وردګو څه حال د میدان وردګو د ورستي ځانوژن کې حمله ورسته ویل کیږي چې د هغو کسانو ژوند ډیر تریخ دی چې کورونه په دغه ځانوژن کې حمله کې لاس ورکړي، که په دې اړه اوریدونکو ته لږ معلومات ورکړي.
بل نور شبدا ځانمرګ برید خو د تیر جمعې پورې باندې میدان وردګو په مرکز میدان ښار کې وسو. دلته د کومه سمه کې ځانمر د برید کې چې سیمه ته زندان هم نږدې و، یو روغتون هم نږدې و، امنیه قمندانه هم و، او د عامو وګړو ډېر زیات کورونه و. یو خبره ځانمر د برید کې چې تیر جمعې پورې وسو په دغه کې تقریبا یو سل یو تن ټپیان شوي وو.
بله،
او درې نور وژل شوي وو. په درو کې یو ښځه شامله وه او په بل ټپیانو کې ډېر زیات تعداد عام خلک وو.
بله،
د دې سیمه د ځانمرګي پرد صحت کم کورونه او د خلکو د کورونه یو وګړي چې ټپم سی او بل نو سړي میدان وردګو نو والي سر نویان سره سم خبرې کولې. شهید الله شاهد دولتي چارواکي وایي چې د برید کې د لادیر شو تر 15 دیر شو نیول د عامو خلکو کورونه نړیدلې دي. ودانه را پریوتې دي، کندوانه سیوی دي، کورونه انته د ډیر زیات چې د ټوک کارول سی وو.
بله،
په دې کې د میدان روختنم جاسته وو. نو بل خبر راځي د کورونا راځ په میدان وردګو چې واور په لسو ده او هم هغه خلک څنګه یوه د کورونا غړي په چټه پنسي وو کړه په کې او بیا کورونا ویجات سی وو. خو وی وای چې د دایوار نو ورته سره مسخه کیږي سره مخسوي دي او کورونه نړیدلې دي. سرپناه ځای نه لري، دولت سره سند ورسره کړي او وستا د واور مور باندې پیل شو.
ولې دولت پاملرنه نه کوي د دغو خلکو دغه اوسنی وضعیت ته؟
د وی چې دولت سره مشور اړیکې نیولې دي، خصوصا والي ته ویلې دي لکرزی او لسمشه کرزی غوښتنه کړې ونه. خو دوی وایي یوازې وعده کیږي او تر اوسه عملي کار نه دی سره سره.
د ټپیانو څه حالت ده؟ د سلون زیات کسان خو په دې حمله کې ټپیان شوي او څنګه دوی ته روغتیایي هغه سي خدمتونه چې لازمه ده رسیږي؟ حالت د امکانات شته ده او د ټپیانو وضعیت په کوم حالت کې ده؟
په هغه ورځ خو په دې کې کوم کسان ټپیان شوي او سلیګه ټپونه شدید و هغه کابل ته ولګول شو. یا هغه کسان چې کوس کې خو او پیسې لرلې هغه خپل ټکان کابل ته ولګول او تاک نور په میدان د میدان وردګو پروختون کې پاتې شول. خو په دې برید کې میدان وردګو روختون په خپل هم ویجاړ شوی دا په برید کې د میدان وردګو د روختون د ښان هم ټپیان سي او شسي ور باندې ورته سي چې د پرچی ور باندې لګېدلې هغه خپل هم ټپیان.
بل
نو هغه کسان چې کابل ته لیک دور سوي دي هغه روغتیا حالت خو ښه دی. داد ورد او هغه کسان چې میدان وردګو کې روغتون کې بستر دی او تر اوسه پورې او هلته به د ماتو شوشو چې ژوند کوي نو هغوی له کوره وتلي دي خو بیا هم له یخه نه دي خلاص شوي.
سقیم صاحب له تاسو نه مننه. سید شاه سقیم و چې د میدان وردګو کې د تیرې اونۍ د ځانوژونکو حملې او له دغې حملې وروسته د راپورته شوو زیانونو او د خلکو د ستونزو په باب معلومات راکول. لکه څنګه چې مو واورېدل په دې ځانوژونکو حملې کې د دیرشو په شاوخوا کې د خلکو کورونه وران شوي دي او اوس هم واوره وري او دوی وایي چې هیڅ یو امرجي یا هیڅ یو دولتي ارګان ورسره مرسته ان د کړې په دې هیله چې مسؤل چارواکي زموږ غواوري او د دغو بېوزلو خلکو ستونزو ته ورودانګي. له میدان وردګو نه زو کندوز ته. په کندوز کې د ازادي راډیو بل خبریال نور محمد سهیم را سره دی. سهیم صاحب، خبرونه ته خره غلاس په کندوز کې راته وایي چې وضعیت څنګه ده؟
مننه نوري صاحب، ډېره مننه چې تاسو د کندوز پوښتنه وکړه. په کندوز کې خو نور کسام لکه څنګه چې له میدان وردګو څخه د ورښت حال راکړل شو، دلته هم تقریبا تیر څلورویشت ساعته ورښت وشو، خو باران و مځکې او ګودرونه ټول په اوبو ډک دي. خو په هر صورت کندوز کې یوه ډېره اهمه موضوع چې نن سبا ډېره یادېږي، هغه په شیرخان بندر کې د سوداګرو یو لړ ستونزې دي.
څه ستونزې لري؟
دا سوداګر وایي چې د دوی یوه ستونزه خو دا ده چې دوی وایي د تاجکستان ته د تګ راتګ لپاره د ویزې ستونزه لري، او بله ستونزه یې په دغه ښارګوټي کې د تجارتي یا د سوداګریز ښارګوټي د ځمکو د بیې د لوړوالي ټاکنه ده. دوی د ویزې په اړه وایي چې سره له دې چې په قانوني لحاظ د دواړو هېوادو ترمنځ د ښاري ویزې بیا اویا ډالره ټاکل شوې ده، خو دلته په کندوز کې د تاجکستان کنسولګری تر چې هر وخت مراجعه وشي هغوی د ویزې د نشتوالي نه خبرې کوي، او بیا بیرون یې وایي چې یو لړ کمیشن کاران درولي دي، هغوی بیا وایي چې موږ ته پیسې راکوي زه ویزا درته پیدا کوم. بیا نو په دې ویزا باندې چې باید اویا ډالره ولګېږي تر پنځه سوه ډالره پورې لګېږي، او هغه هم په یو ځل تګ راتګ باندې ورکول کېږي.
دوی دا ستونزه سیمه ییزو چارواکو سره مطرح کړي؟ بله، دا ستونزه مطرح کړي. سهیم صاحب مهرباني.
دا ستونزه حتی تقریبا یو کال یو نیم کال راهیسې مطرح ده، او حتی په دې تېره اونۍ کې چې د دولتي او لوړ رتبه پلاوی د اخاذیو یا د پیسو اخیستنو غیر قانوني پیسو اخیستنو لپاره دغه بندر ته ورغلی و، موږ ورسره و. سوداګرو ده ته هم دغه موضوع مطرح کړه، او حتی وویلې چې دغه پیسې له دې خوانه چې سوداګر ځي شخصي جیبونه ته لویږي، او له خوانه چې زموږ سفارت په تاجکستان کې تاجک خلکو ته ورکوي، او هغوی چې دی خوا راځي قانوني اویا ډالره ځینې اخیستل کېږي، دا یو لوی پرابلم دی. دوی هیله وکړه چې د سوداګرۍ وزارت ته به د دوی دغه عرض ورسول شي چې د ویزې د اخیستل په برخه کې مرسته وکړي. او بله ستونزه دا وه چې په دغه ښارګوټي کې دغه د تجارتي ښارګوټي د نمراتو د ویش لپاره په هره څلور نیم بیسوه ځمکه باندې اته زره امریکایي ډالر ټاکل شوي دي. دوی وایي چې دا باید ډېره لوړه ده، په داسې حال کې چې دغه مځکه لالمه ده، د سیند په غاړه که څه هم پرته ده، د آمو سیند په غاړه، خو په عین حال کې سیند ډېر ژور دی. دا مځکه بیخي لالمه ده، وچه لالمه ده. په دغه لالمه کې وایي د ښارګوټي تر څنګ نورې ځمکې یو جریب په یو لک افغانۍ خرڅېږي، په داسې حال کې چې دوی ته دغه څلور نیمې بیسې په اته زره ډالر نرخ ورکول شوی دی.
سهیم صاحب ډېره مننه، دغه ستونزې مو واورېده، ډېر وخت نه لرو. سهیم صاحب مننه، بل پروګرام کې به بیا هم تاسو ته درسو. سهیم صاحب ډېره مننه. په کندوز کې د ازادي راډیو خبريالو چې د کندوز کې د سوداګرو د ستونزو په باب معلومات راکولې. یو ستونزه د سوداګرو دا و چې شیرخان بندر کې له دوی نه چې کله تاجکستان ته ځي ویزی اخلي، په دې ویزی په بدل کې ډېرې پیسې اخیستل کېږي. او بل ستونزه هم د ښارګوټي و چې ځمکه په لوړو بایه په دوی خرڅېږي. هیله ده چې د سوداګرۍ وزارت او د غراز د بهرنیو چارو وزارت دوی ستونزې اورېدلې وي او په دې اړه اقدام وکړي.
راپورونه، تبصرې او مرکې په خپل وخت لا ازادي راځي.
او سم د کابل بانک د لانجې یا د قضیه په باب یو تفصیلی راپور راخلو. د کابل بانک د قضیه په اړه د اداري فساد په وړاندې مبارزې ګډې کمیټې پرون خپل راپور خپور کړ. دا کمیټه وایي د کابل بانک په سلګونو میلیونه ډالر له افغانستان څخه یوه اندازه د پامیر هوایي شرکت د خوراکي موادو په بکسونو او یوه اندازه د نړۍ تر شلو زیاتو هیوادونو ته د حسابونو له لارې استول شوي. د پراپور کې ویل شوي دي چې د پورونو د ترلاسه کولو لپاره د کمپنیو اسناد او مالی تضمینونه جعل شوي. راپور وایي د کابل بانک د پور ورکونې څانګې د دې لپاره چې پور اخیستونکي کمپنۍ په شرایطو پوره وخی تر سلو زیات جعلي ټاپې انکارولې دي. د دې راپور له خبرېدو وروسته په دې اړه اندېښنې زیاتې شوې دي چې آیا افغان حکومت د کابل بانک د قضیې د هواري او په دې برخه کې د تورونو کسانو محاکمې ته ژمن دی کنه. اجمل ان په دې اړه تفصیلي راپور لري.
د درې افغان پوهانو او د درغلیو د چارو له درې نړیوالو کارپوهانو څخه جوړه شوې د څېړنې دا کمیټه د برتانیې او ډنمارک د نړیوالو پراختیا ادارو تمویل کړي او د کابل بانک د قضیه په اړه څېړنه کړي. د افغانستان د اقتصادي چارو کارپوه زرخ شافیزی وایي د دې بانک رسوایی په افغانستان کې پر بانکونو د خلکو باور ته درنه صدمه ورسوله.
متاسفانه چې دا ټول اعتماد او باور چې خلکو بانکي سیستم ته خراب کړل او خلک ډیر به باور شول د لوی انویسټمنت لپاره یا پنګونې لپاره.
په دې قضیه کې خکېلو چیرو کې د دې بانک مشر شیرخان فرنود، د افغانستان د مرکزی بانک پوخانی مشر خغلی فطرت چې ورسته خپل ژوند ته غوا خپل مکړه او امریکا ته وتښتید، د ولسمشر او د ولسمشر د مرستیال بډای ورونه او د بانک یو شمیر نور شریکوال شامل دي. د افغانستان اقتصادي کارپوه زرخ شافیزی د کابل بانک درسوي در منسکیدو لتون داسې په ګوته کوي.
دلته متاسفانه لکه چې د کابل بانک مسولین ویلي دي په خپل طاقت کې او ځینې اسناد برسېره شوي دي، د دغه بانک څخه تقریبا 80 میلیون ډالر په غیر قانوني توګه د لوړپوړي حکومتي اشخاص لپاره ورکړل شوي دي. یو اندازه قرضه هم په نورمال توګه چا ته خلکو ته نه دي ورکړل شوي. اسهام دغه بانک په طبيعي توګه خلکو ته په یو شفافیت سره نه دي ویشل شوي، بلکې په زور او زیاتی اشخاص ځان داخل کړی.
په راپور کې ویل شوی چې افغان چارواکي د 2009 کال په وروستیو کې په دې خبر شي وو چې د کابل بانک څخه پیسې د پامیر هوایي شرکت د الوتکو د خوړو په بکسو کې انتقالي کی. د پامیر هوایي شرکت هم د همدې بانک څخه په پورشو پیسو جوړ شوی وو او اوس یې کار بند شوی. د اسوسییټډ پریس خبري ایجنټس د یو چارواکي له خلی چې نوم نه دی یاد شوی او په دې راپورټ خبر دی ویلي د 900 میلیونو ډالرو ډیره برخه د 2008 کال او 2011 کال ترمنځ په الکترونو کې لارو د نړۍ 28 وادونو ته له کابل بانک څخه انتقال شوی. عربي متحده امارات، لاتویا، چین، ترکمنستان، برتانیا، قزاقستان، جنوبی کوریا، روسیا، د امریکا متحده ایالات او سویس د هیوادونو په ډله کې شامل دي چې د پیسې ور انتقال شوی دي. په دې راپور کې د افغانستان پر لوی څارنوالۍ هم انتقاد شوی چې د 2011 میلادي کال تر اپریل میاشتې پورې د دې قضیې د څېړنې په برخه کې سم ګامونه پورته نه کړل. خو د لوی څارنوالۍ ویاند محمد بصیر عزیزی بیا دا نه مني او وایي په دې برخه کې په وخت اقدامات کړي دي.
څنګه چې د کابل بانک د بحران موضوع پیدا سو، پات لاخینه د افغانستان د لوی څارنوالۍ تحقیقات په دغه قضیه کې شروع شو. په هماغه زمان چې هغه فدرات په افغانستان کې وو او د بانک دغه نه بعد چې دغه سودم دغه مشکل پیدا سو، دا قضیه هم جانبه د څارنوالۍ لخوا څېړل شوې ده.
د محل د شلو په شاوخوا کې کسان د دې بانک د درغلیو په تړاو ځانګړې محکمې ته ورپېښندل شوي، خو یو شمېر کسان وایي چې په دوی کې واسي د بانک چارواکي او یو شمېر لوړپوړي بانکي مامورین شامل دي او هغه لوړپوړي حکومتي چارواکي پکې نشته چې د دې بانک پوره ولې دي او یا د بانک په مالی درغلیو کې لاس ترلود. یو ور بیا زرخ شافیزی
فوکس یا په اصطلاح توجه او پاملرنه پامدغه خلق باندې دي چې مامورین بانک مرکزی دی او تعداد مامورین د کابل بانک دي چې د شعبات او مدیران ول او په عین زمان کې د رئیس شیرخان فرنود او بل رئیس عامل خلیل پیروزی دا خلق گرم پیژندل شوی دی او هغه نور خلق کم چې د بانک څخه پورونه اخیستي دي یا د بانک اسهام هغوی پورا لري د هغوی پکړه وویل چې هغه بل دوسیه ده شاید 14 کسان دي او هغه دوسیه هیڅ موږ ته د سرموالي لخوا راجع شوي نه دي نو د هغوی په اکله کوم جنایي کیس هم جوړ شوي نه دي نو سربیره پر هغه یو تعداد د کابینې اعضا چې پولیس دي او یو تعداد نور لوړ پوړي مقامات چې نمونه یې اخیستل شوي وو مخکې چې د کابلبانک څخه ګټه پورته کړې دي او پیسې اخیستې دي او بیرته یې نه دي ورکړې دي هغوی پاکله هم سکوت جاری دي.
د کابل بانک د قضیې په اړه د څېړنې کمیټه وایي دوی په څېړنه کې دوی داسې معلومات هم ترلاسه کړي چې ښایي د هغه کسانو په اړه پرېکړه چې باید د کابل بانک د قضیې په تړاو محاکمه شي په لوړه سیاسي سطحه شوي او له لوی څارنوالۍ غوښتل شوي چې دا پرېکړه تایید کړي. خو
د کابل بانک د قضیې په اړه په دې څېړنیز راپور سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. وړاندې ستاسو د ورکو شوو عزیزانو د لټې پروګرام اورئ، خو دغه راز پر یو شمېر موضوعاتو هم راپورونه لرو، خو اوس به قسیم سولمال ته ور ورکړو چې د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کړي.
د پاکستان د بهرنی چارو وزیر په اسلام آباد کې ویل چې د کابل او طالبان ترمنځ به د سولې په خبرو کې پاکستان نور مرسته وکړي. د جرمني د دفاع وزارت وایي چې شرایط سم و راتلونکي کال به په افغانستان کې د خپل پوځیانو شمیره 1300 تر کم کړي. جرمني اوس په افغانستان کې شاوخوا 4500 سرتیر لري. روسیا د کابل د کور جوړولو له فابریکې سره په ګډه غواړي چې ډیر ژر د افغانستان په مرکز کې د استوګنې د کورونو د جوړولو چاري پیل کړي. ایران د نویو جنگی کشتیو د جوړولو خبر ورکړ. د ایران د سمندري ځواکونو چارواکو پرون د سینا و پرون جنگی بیړۍ د عباس په بندر کې د هرمز ستراتیژیک تنګي ته څرمه په اوبو کې خوشې کړه. اخو د ملګر ملتونو د اټومي څارنې اداره نن په وینا کې د ایران د اټومي پروګرام په اړه خبرې کوي. د ملګر ملتونو په عمومي غونډه کې نن په دغه سازمان کې د فلسطیني ادارې د دریز د غشتل کېدو لپاره رای ورکول کېږي. په سوریه کې د بشري حقوقو فعالان وایي د دمشق په لمنه کې دوه موټر بم چاودنه لشته لږه 50 تنه وژلې دي او په لسکونه نورې چپیان کړې دي. او ټاکل شوی ده چې د ترکمنستان ولسمشر قربان قلی بیرد محمدوف په دوه ورځني سفر نن ارمنستان ته ولاړ سي.
ازادي راډیو اوري چې په ټول افغانستان کې په منځنۍ او 1290 څپو سربیره د غرض لوی خارونو کې د اف ام پسله شرپینه څپه هم اوریل کېدای شي. مخکې چې په افغانستان کې د خوونې په وړاندې پرتو ستونزو په باب یو تفصیلي راپور درواورو، د روسیې د شمالي قفقاز داغستان کې د وروستیو ناکراریو په باب یو راپور لرو. د داغستان جمهوریت لکلونو رئیس دی او څنګه قراره او سره مخ دی. همدارنګه په دې جمهوریت کې د مسلمانانو د دوه فرقو صوفیانو او سلفیانو ترمنځ هم اختلافات شته دي. د ازادي راډیو د شمالي قفقاز څنګ خبريالي اوما اساق وا په داغستان کې له دوه داسې ورونو سره خبري کړې دي چې یو په دې هیواد کې د اسلام د رسمي منل شوی صوفي ډلې پیراو دی او بلې د سلفي اسلام لار خبره کړې چې په دې هیواد کې پر بندیز لګیدلې دي. له دوی څخه پوښتلي چې په دوه جلا بڼو د اسلام پیروي د دوی پر کورنیو اړیکو څومره اغیز کړی. اجمل اند ای نور جزئیات وړاندې کوي.
د داغستان په یو کلی کې د روسلان او رستم په نوم د دې دورونو ترمنځ یو څه لړزان د سولې ټینګه ده. کشر ورور رستم چې پرزانی د ابوبکر نومي خې دی وای چې خپل مشر ورور ته چې په محمد مشهور دی درنا وای لري. ابوبکر وای رښتیا هم ورور ورور وي، موږ باید د خپل وای اړیکې وپالو. محمد زما مشر ورور دی، کله چې هغه خونی ترانه نوزي زه ورته ودرېږم، خواړه ورته مخکې کوم، زه ورته درناوی لرم، مشوره ترې اخلم او موږ له یو بل سره مرسته کوو. خو کله چې مسله مذهب ته ځي هر څه همداسې آرام نه پاتې کیږي. ابو بکر وای دی وای کله چې هغه ماته وای د مثال په توګه چې زه باید میلاد النبی ونه لمانځم، نو زه ورته ځواب ورکوم چې بس کړه، دا هغه ځای دی چې دا مکالمه باید پای ته ورسیږي. اتویش کلن ابو بکر دا صوفیانو د لارې پلوی دی. د اسلام دا بڼه په داغستان کې په رسمي ډول منل شوی، خو یو دیرش کلن محمد بیا سلفی شوی. د داغستان د 1991 میلادي کال د یو قانون پر اساس په داغستان کې د سلفیانو او نورو تندلارو پر فعالیت رسمن بندیز لګیدلې. د دې ورونو څلور د تر زامنو هم سلفی مذهب قبول کړی دی.
په دې نارامه جمهوریت کې محمد چینی غوښتل عکسي واخیستل شي هر وخت پرته له کوم دلیل د پولیسو لخوا نیول کېدای شي. نوموړی وایي داسې ورته څو ځلې پیښ شوي هم دي. محمد وایي زه هیڅکله نه غواړم چې ورور مې ووژنم، خو چارواکي غواړي چې ما ووژني. که چیرې زه بهر ووزم او د خپلې دې غوښتنې په اړه خبرې وکړم چې زه غواړم د شریعت تر قانون لاندې ژوند وکړم، نو دوی به ما ورک کړي. زه دوی څو ځلې د پولیسو ماموریت ته بیولی یم. زما ډېر ملګري تریتم شوي. زما په یاد دي یو سهار چې زه د سهار لمانځه ته روان وم، د پولیسو موټر مې څنګ ته ودرېد او پرته له کوم سپیناوي یې موټر ته واچولم. په ماموریت کې راته وویل چې زه ولې له دوی څخه تښتېدم. ما ځواب ورکړ زه هېچېرې نه تښتېدم، بلکې زه د سهار د لمانځه لپاره جومات ته روان وم. هغوی ما ته ګواښونه وکړل او هڅه یې کوله چې ما وویروي. نوموړی ادعا وکړه چې د دوه ملګري وروسته له هغې په زندانه کېدو محکوم شول چې د شکنجې په نتیجه کې پر داسې جرمونو اعتراف کولو ته اړ شول چې دوی نه وکړي. د بشري حقونو خپلواک سازمان اټکل کوي چې روان کال د داغستان په ناکراریو کې 800 کسان چې عمرونه یې د 340 کلونو ترمنځ وو وژل شوي دي. دا کسان د حکومت په ځوابي اقداماتو او فرقه یي نښتو کې وژل شوي او 600 یې د اواري قوم څخه دي. ابوبکر وایي ورور محمد هغه مهال سلفي اسلام ته واوخت کله چې په 2009 میلادي کال څخه تر 2011 میلادي کال پورې د روسیې د ویلکینوګورد په ښار کې وړوکی کاروبار کوي. د نوموړي په وینا محمد هغه مهال د یو شمیر بنسټپالو ویپانو تر اخیز لاندې راغلی و. خو محمد ټینګار کوي چې سلفي کېدل او سختریزي دوه بیل شیان دي. او نوموړی وایي چې چارواکي رسمي رسنۍ د سلفیانو پر ضد کاروي او هغوی سختریزي بولي. دا ورونه وایي د خپلې 50 کلنې مور په خاطر هڅه کوي چې خپلو کې سره نږدې ووسی. محمد وایي ل خپلې مور سره ډیر تیوریکي باسونه نه کوي او هڅه کوي د دې پر ځای پر هغو مذهبي اړخونو تمرکز وکړي چې د دواړو ډلو ترمنځ شریک دي. ابوبکر وایي د صوفي مشانو هم د تسپارښتنه کړې چې خپل رور دې نه ردی.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
او مخکې لري چې تاسو د ورکوښو ځانو د لټي اونیس پروګرام در تخپور کو په افغانستان کې د خونې په وړاندې پرتو ستونزو په باب یو تفصیلي راپور لرو. د په افغانستان کې د ښوونځیو په اړه اکثره داسې راپورونه خپرېږي چې د ښوونځیو لپاره ودانۍ نشته او وسلوال په ښوونځیو بریدونه کوي. خو د ازادي راډیو خبري څانګې د افغانستان په ښوونځیو کې د ډیرو نورو ژورو ستونزو په اړه هم معلومات راټول کړي دي. دا راپور فرح هیواد وړاندې کوي.
په افغانستان کې د زده کوونکو په اړه چې په ښوونځي کې څه زده کوي اندېښنې مخ پر زیاتې دودي. افغان مقامات په پلان کې لري چې له وړکتون څخه نیولې تر 12 ټولګي پورې د زده کړو ټول سیستم وڅړي، څو وکراسي د زده کړو کیفیت ښه کړي او تعلیمي نصاب عصري کړي. 15 کلنه شیلا د کابل په شمال کې د بیکاروسیو کسانو په کمپ کې په یو ښوونځي کې د کلونو راهیسې لوست کوي، خو تر اوسه خپل نوم نسی لوستلی. دوای
قرآن کریم، دری، ریاضی.
زباید په خونځي کې قرآن شریف، دری، حساب، پښتو او انګلیسي زده کړم. ټول یو لس مزامین باید زده کړم. اما دلته هیڅ درس نشته، ځکه چې ښوونکي یوازې د یو څو دقیقو لپاره خونځي ته راسي او بیرته سي. موږ په خونځي کې بیکاره ناست یو.
د یونس دوه زامن په تخار ولایت کې په یو ښوونځي کې درس وایي. هغوی هم له ورته ستونزې سره مخامخ دي. یونس وایي
شکایت ما
زه د افغانستان د ټول تعلیمي نظام د ښوونکو تعلیمي ادارې او حکومت په اړه شکایت لرم. موږ خپل زامن مکتبونو ته استوو خو هغوی هیڅ شی نه زده کوي. د لومړي او دویم ټولګي څخه نیولې حتی د 12 ټولګي زده کوونکي خپل نومونه نه شي لیکلی. د تعلیم او تربیې وزارت ښوونکو ته تنخواه ورکوي خو ماشومان څه نه زده کوي.
ازادي راډیو ته د افغانستان له بیلابیلو برخو څخه زده کوونکو یا د زده کوونکو میندو او پلرونو په ښوونځیو کې د ستونزو په اړه شکایتونه رالېږلي دي. یو شکایت دا دی چې په لیرې پرتو کلیوالي سیمو کې د زورواکو ملشه قومندانانو خپلوان او ملګري پرته له دې چې د درس ورکولو وړتیا ولري په ښوونځیو کې د ښوونکو په توګه کار کوي او پیسې اخلي. د ښوونې او روزنې مرستیال وزیر محمد صدیق پتمن وایي حکومت د دغه شکایتونو په اړه خبر دی.
دا قبول کړه نه میتونیم چې کله مکاتب همته راستنه، یعنی مطلب
د ډیرو ولسوالیو په ښوونځیو کې دا ستونزه شته. خو دا انتقاد چې په ټول هیواد کې د ښوونځیو زده کوونکي وروسته تر کلونو زده کړو لیکو لست نشي کولای نه منو.
ښاغلی پټمن ازادي راډیو ته وویل د ښوونې او روزنې وزارت په پام کې لري چې له وړکتونونو څخه نیولې د 12 ټولګیو 2 میلیونو زده کوونکو تعلیمي سیستم په اړه شڅړنه وکړي. دا د دې لپاره چې وپوهیږي د تعلیمي نصاب د عصري کولو لپاره کومو اصلاحاتو ته اړتیا ده او څرنګه د زده کړو کیفیت ښه کړي. د دې کار لپاره د ښوونې او روزنې وزارت په درس افغانستان کې شاوخوا 4000 ښوونځیو کې د ښوونکو په اړه چې درېمه برخه یې ښځینه ښوونکي دي څېړنه کوي. بریتانوي رسنیو په دې وروستیو کې د یوه بریتانوي لوړ رتبه مقام له قوله ویلي دي چې لندن په تیره لسیزه کې د هلمند په ولایت کې د ښوونځیو د ودانیو پر جوړولو په میلیونونه ډالره لګولي دي، خو د افغانستان حکومت د ښوونکو د کمښت او اقتصادي ستونزو له کبله نسي کولای چې ډېر ښوونځي فعال وساتي. په افغانستان کې د برتانیا سفیر ریچارډ سټاک د ګارډین ورځپاڼې ته ویلي دي دا درسته نه وه، پر ځای د دې چې په افغانستان کې انساني پانګونې ته پاملرنه سوې وای چې دغه هیواد له یوې اوږدې مودې راهیسې ورته اړتیا لري، موږ د ښوونځیو په ظاهري او فزیکي کیفیت تمرکز وکړ. له بلې خوا افغان مقامات وایي چې په نارامو سیمو کې د مسلکي ښوونکو موندل ممکن نه دی. په افغانستان کې د یو عادي ښوونکي معاش $100 دی. هغه ولسوالۍ چې د طالبانو په کنټرول کې دی هلته ښوونکي د مرګ له تهدیدونو سره مخامخ دي. د ښوونې او روزنې وزارت وایي د قندهار او روزګان په ولایتونو کې چې وسلوال طالبان ډیر دي هلته یې مسلکي ښوونکو ته د میاشتې د $1000 وړاندیز کړی دی، خو له دې سره بیا هم هیڅ یو مسلکي ښوونکی نه دی حاضر سوی چې په دې نارامه ولایتونو کې معلمي وکړي. دا راز جرمني هم په تیره لسیزه کې پر لومړنیو زده کړو او مسلکي کورسونو باندې په میلیونونه ډالره مصرف وکړ، خو په 2013 میلادي کال په دې خبره پوه شول چې لږ شمېر فعال ښوونکو د ښوونکو د تعلیم او تربیه پروګرام یا دارالمعلمین لوستی دی. اوس جرمني په پلان کې لري چې د افغانستان په 100 ولایتونو کې ښوونکي وروزي. افغان مقامات وایي چې سږ کال به 11000 نوي ښوونکي مقرر کړي. د ښوونې او روزنې وزارت وایي چې په ولایتونو کې به د ښوونکو د پوهاوي لپاره نور ډېر تعلیمي سیمینارونه جوړ کړي، خو په کندوز ولایت کې د ساينس یو ښوونکي چې د خپل نوم له شودلې ډاډه کړې ده ازادي رادیو ته په ښوونځي کې د درسي موادو د کمښت په اړه شکایت کړې دي او وایي چې سیمینارونه ښوونکو ته ګټه نه درسواله. دی وایي
اگر میشد مواد ساينسي مثلا لابراتوار مایکروسکوپ او بعضي
په کندوز کې د ښوونکو لپاره روزون کې نشته. درسي کتابونه او د لابراتوار وسایل لکه مایکروسکوپونه چې د ساينسي مضامینو لپاره ډیر مهم دي نشته. زه فکر کوم چې په تعلیمي سیمینارونو باندې ډیر پیسې لګول شوې دي او دا سیمینارونه کوم نتیجه نه ورکوي.
د ښوونې او روزنې مرستيال وزیر شاغلی پټمن ازادي رادیو ته وویل چې د دې شکایتونو په اړه به څېړنه وکړي.
تا بهیر کبه په یاد يم
زه چې قدم په قدم ګدم تا یادوم
د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه مې ومني په دې هله چې تر دې د مرو جوړ خوخه او بریالي و سیدا دی بیا هم د تاسو ورکشوي عزیزان او دوستان لټو دغه د ورکشوي عزیزان او دوستانو پروګرام ز امان الله امیرزای تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم. ګرانو اوریدونکو که تاسو خپل ورکشوي عزیزان او دوستان لټوي کولای شئ چې ازادي رادیو ته تلیفون وکړئ. د ازادي رادیو په اوټومات ماشين کې خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ، لیکونه او ایمیلونه راوستوي او خپل ورکشوي عزیزان ولټوي. راځي چې د پروګرام په پیل کې هغه یو تلیفوني پیغام واورو کوم چې یو ورور له پاکستانه مونږ ته رالېږلی دی او د یو ورکشوي شخص په اړه چې نوم یې ابراهیم ده پکې معلومات دي. راځي چې دغه تلیفوني پیغام یو ځای سره واورو.
السلام علیکم رنجن سلامی خوښ ورات نه خبرې کوم. یو رکسو دوست په نوم باندې ابراهیم په کوم وزاره تقریبا ورشه په جان کې په ګلې په کیا کې رکسو ده په څه کې په معلومات غواړي په دې نمبر ما سره اړیکه ونی 0 واویا 3 3 لاس 2 2 اتیا. السلام
تاسو د ورکشو عزیزانو او دوستانو پروګرام ل آزادی رادیو څخه اورئ.
تاسیز مونږ غاغله ازادي رادیو خاوري په ازادي رادیو کې د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام ته واګیست. ګرانو اوریدونکو که د نن ورځې دغه پروګرام تاسو په ازادي رادیو کې ونه ورید، تاسو کولی شئ چې د ازادي رادیو انټرنیټي پاڼه ته لاړ شئ او هلته دغه پروګرام نه سره واورئ. د مونږ پته ده www.azadiradio.org او یا هم azadiradio.com اوس قلم و کاغذ تیار کړئ. د تلیفون شمیرې ولیکئ، ځکه چې وار ورسید هغو تلیفوني پیغامونو ته په کومو کې چې تاسې خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ. راځي چې دغه تلیفوني پیغامونه یو ځای سره واورو.
السلام علیکم، زه توزیر الله د ننګرهار ولایت د شینوار ولسوالۍ نه تاسو سره په تماس کې یم. زما یو د ماما زوی چې شینی په نامه دی، ولد محمدی دار. نن یې څوارلسمه ورځ ده پور بې درکه شوی. که هر چا ته په دې حقله معلومات وي، دا به ستاسو لویه مهرباني وي چې موږ له معلومات راکړئ. په صفر اووه سوه پنځه اویا دوه څلوېښت پنځوس دوه دېرش یا بله شمېره صفر اووه سوه نهه نوي درې سوه اته اتیا اووه سوه او شپږ اویا. په دې نمبر باندې موږ ته زنګ ووهي، ډېره مهرباني به. وسلام.
بغلان ولایت سړی پیغام پریښوی د آزادی و راجوته، نو هغه سړی چې اوس هغه مونږ ټلیفون په تماس کې و، ټلیفون یې اوس پیلن بند دی. نو دغه زما غږ چې هر څوک اوري د سوکي په نامه دی، دا سړی نسلي نمر پیزماما دی. دغه زما غږ چې هر څوک د بغلان په ولایت کې اوري، پر دغه شمېره چې زما سره تماس ونیسي صفر اووه سوه یو دېرش یوویشت نولس ټلیفون شمېره ده. او هر څوک دغه سړي په عقل مال معلومات ولري چې دی په دغه منشکه کې دی. ورور دغه سړی د ډېر وخته سورښتي، نو موږ غواړو چې معنا دغه سړی په دغه سره موږ ته معلومات راکړي. یا هغه سړی چې دغه دغه پیاچو ټاګان ازادي راډیو ته پرېږدي، یا هغه سړی به ته ټلیفون راکړي چې ده تور معلوم دی، ډلې ډلې دي، چې موږ معنا دغه سړی پر سبا خاص وکړو، وینو چې سره کم سړی دی، سره کم ناستی دی دلته. دا دېرش کاله ورنه کېږي چې ورک شوی دی، نو موږ غواړو چې دغه سړی بته د خپل ټلیفون یې لکه ټلیفون یې بند دی. السلام علیکم.
اسراد رحمان د هلمند ولایت په بندي په چچري ولسوالۍ سلطان وخت مې له سزا سارا څخه ځان درته وویل دی. زما یو ماما چې د اخبار په نامه د مرحوم اغار اللهور د مرحوم چې رحمان ور د نوموړي په حق د څوک معلومات لري، د ټلیفون په زر شمېره کې ما سره تماس ونیسي صفر اویا اته نه سوه اته اویا دوه سوه یوویشت. د ټلیفون شمېره یو ځلې بیا تکراروم، صفر اویا اته نه سوه اته اویا دوه سوه یوویشت. چې چیرې څوک د مړه یا د ژوندي معلومات لري، دا ورځن د کباله څونه مهرباني چې ما سره اړیکه ونیسي او ماندې معلومات راکړي. السلام علیکم.
محمد جمعد ارغنداو د ورسوالۍ یم. زموږ یو خوریې ورک دی، امام ساجد نومیږي. دا ډېر کلونه کېږي د شوروي په ټیم کې ورک دی. دا د غلامایزار زوی دی، د عبدالرازق ورور دی، د عاشق ورور دی، د ګلحلي ورور دی. نو دا که دی به خپله اوري دی د شوروي په وخت کې ورک دی. ده ویلی چې زه ځم درس وایم، شوروي ته ولاړې بیا بېرته راغلی دي. موږ نه دا کوي کدی کیری ادغه خپل اور دغه اعلان او یا بل سره پیژنې د دې مرته په اړه چې مارا ځانګو وي صفر اویا نتل ویس دوا صفر پنځه اته اوه دغه دې د مرته په اړه چې مارا ځانګو وي د ریډیو څخه ډیر مننه.
زه حمید الله د عبدالغفور زوی د نورستان ولایت د کامبیش ولسوالۍ اوسېدونکی یم. زما یو ورور چې عبدالتواب نومیږي، اته کاله کېږي چې د کور اناداره که د اوسه پورې هېڅ حوال نه څه پاته شوه. که چا ته یا دې انډیوالانو ته یا دې ملګري څوک زما غږ اوري یا د پخپله، نو ته دې په دې شمېرو زنګ ووایي. صفر اویا اته دېرش سل څوارلس، صفر اویا اووه څلوېښت څلور نوي درې نوي اووه. د خدای په امان.
ہلو، السلام علیکم. زه محمد نعیم د پکتیا ولایت د اریوب زاده ولسوالۍ څخه کاس کمی زنګ راغلی. زمونږ یو ورک شوی عزیز دی چې زیړګل نومیږي. دا تقریبا دوه درې کاله کېږي چې د غزنی او د میدان شاه په منځ کې په دې ساحه کې ورک شوی دی.
څوک وایي چې طالبانو وژلی دی او ځنه خلک وایي چې چېرته بندي دی. که چېرته طالبان د مونږ دا غږ اوري نو لطفا دې د ده د قبر او یا د خره سدید ته د لاس ورکولو اعلان هم ته وکړي او دا به د دوی ثواب هم وي او هر څه به وي. دا به یو مظلوم وړکی و. مقصد د مور یې د ده په ارمان سره چې کله خبره شوه هغې زړه چاوده شوه مړه شوه او کونډه یې دغه کامه ناسته ده. پلار یې سپین ږیری دی سیمه جان نومېږي. د دوی کلی د پټلایو نه دی د پټلایو کلي دی. که چېرته کوم مسلمان د ده په هکله خبر لري یا عیال لري یا خپله زیړګل په دې غږ مې غږ اوري نو لطفا دې په دې شماره زما سره تماس ونیسي 0-5-9-15-15-14 شماره بیا اعلانوم 0-5-9-15-14 بله شماره ده 0-8-2-0-2-2 شماره بیا وایم 0-8-2-0-2-2 زه پیر سبیل الله د ده د جواب د وختوان دیوال یم. زه د ترحم او د رحم د له کبله دغه اعلان کوم. مقصد که چېرته پیدا شي یا طالبان دا اوري نو دوی به تسلي وشي په خپل مستقبل باندې به پوه شي. وسلام د ازادۍ راډیو نه ډېره مننه.
السلام علیکم. زه علی محمد د پکتیا ولایت د زرمت ولسوالۍ شکته کوم څه حاکم د ورکو عزیزانو پروګرام ته خپل پیغام پرېږدم. داسې زما ورور په نوم ښځه ځي 4 کاله دمخه له کوره وتلی او بې درکه شوی ده. خو زما ورور زادی په خپل نوم ځان نه معرفي کوي. د دې لپاره چې یو مسلمان ورور به یې وویني او بیا یې وپېژني ځینې نښې دا دي. درمیانه قد لري، سترګې یې تقریبا شنې دي او د ښي لاس د څنګ وته یې چې پخوا زخمي شوې وه بېرته کږه روغه شوې ده. که دی زما غږ په خپل اوري او یا یې د انډیواله نه دی د معنوي ورورې له مخې د په لاندې شمارو اړیکې ټینګې کړي او خپله 2 لک افغانۍ جایزه دې ترلاسه کړي. اړیکو شمېرې دي 0-5-7-2-2. بله شماره ده 0-5-2-9-9-4.
سلام علیکم. زما نوم محمد علیم دی. د قطار څخه مې زنګ وهلی. یو زموږ یو قریب ورک دی په نامه د غوث الدین 10 کاله کېږي. که چېرکې په پاک معلومات لري د ده په اړه مورته دي په دغه شماره باندې زنګ وهلی. یو پر 0-5-2-8-1 یو شماره یو ځل بیا تکراروم 0-5-2-8-1 یو. سلام علیکم.
السلام علیکم. سہیب جلال آباد بخار سخیم. زمنگا وی اورور دے جی فجر اینم دے جا تم اش کی کی تی اورج دے کچا تے پتہ ہو تے دیش مارا زنگ وخی کی جی روز تو اتا یا یا دعا یا دری سو دری ہے.
ہم یو کے کاٹ دے برام دے اسماعیل لاس کلا کی بے درا کر رہا او دا بہت کچھ معلومات لري بد خام نه ګور شم ده تقریبا یو لک افغانۍ شیرین لري ټلیفون سره دا تماس پر وسو نه مې اتیا څلور نه وی یو اتیا و سلام ډیر مننه.
السلام علیکم. زه د ازادۍ رادیو ټول کارکونکو ته سلام وایم او موږ په منځ کې چې د اجی بابا زمن دی عبدالحکیم او عبدالقیم نومیږي او تقریبا 2 میاشتې کېږي چې ورک دي او هېڅ پته یې نشته. هر مسلمان ته که چېرې معلومات وي د دوی په هکله و دغه شمېرې ته دې زنګ ووایي 0-3-3-0-2-0.
السلام علیکم. زه شهزاده د هلمند ولایت د بریج د ولسوالۍ د کلایت جز د 300 سره په تماس یم. ما کاکا ویل چې نام دې نه مطلب دې راز ما کاکا وی دی چې ته یې دې کار کې چې نه را کاڅه دې کله هغه زرا کې نه نو کار چې د لپاره معلومات یې او یاد دې ما یې لا مخفل او دي ما دې دې په دغه سینه را هم وي سپر و ما دعا و دریا و انجا شپان نه نمبر یو اتیا تکرارم دوا و دری و انزا شپاز مها. السلام علیکم.
دتا بهیر کبا پیادیم زچه قدم به قدم گدم تا یادم اومه
دا ورکوشو عزیزانو دا لطه پرگرام دا ازاده رادیو دا پرگرام پلومری سل دا یک شنبه پورز دا چلور و دو دوشنبه پورز دا تو بجو پخ پرونه که خپریگی دا دی پرگرام او ریدل مهی روی گندستاسو کم را کزیز پکی پیدا شی
الو السلام علیکم زم علیکم احمد اروان ولاد و رسولی شاگر و جمخیلو دا کلی زمانا زمان ورور دا تقریبا پین سرویس کلم بی چی دا ورکشوی دا شل کالا کی گی ورسکوری معلومات لکی بی کتا تا معلومات وشو پا دی نمبر دی زنگ وی سفر افتا دو اف نو سد و نواد شای سد و نواد شای سد و شای یک هفت والسلام
یو ورک نرو خدای یو افته کیږي کیږي د شبرغان د ولایت د شبرغان د مرکز ته تقریبا په نومه د جسالو زوی نیت یو ورک کریم نیږي یو ظاهر نیږي یو افته کیږي چې مدارک دی تور پتی پر سر دی تورې کارلی دی شمی واسکت دی تور جرمنی بوتونه په شاتی سیاپل اور چل دلو تو پلاستیکی بوتل کو شادی کا چاتا والی یا چل دلی فدا نمبر باندې مست سر تماس نی سی صفر وا یا ستن جو دوش وسو سرویس.
السلام علیکم جناب سلامان داوود بارغس ولایت مکود ولسوالی خبر کو مجمع ورور محمد محمد عید و عبدالعمیز دینی کافه عجین محمد عبد رشید دی دو نیاشتی داسی کیزو چه تدرک دی که دی خبول دی معلق دی یا دل شاپ معلومات کیزو تا دغا نمبر دی زنوی سپر و نه پیزه سپر دو یو سلور اتا پیزه سپر برداد سپر و نه پیزه اتا شفر سپر و یو پیزه
شل زره افغانی جهیزه لري. میوندوال ورکی اله نظر نمیږي په ملي وردی کې پوجي دي کچا سر دره کې ماته په دې شماره معلومات را کی صفر هوا یا 15 تلویر سلور دې سلور دې سلور.
سلام علیکم زه عبدالکریم بهیرا د ولادت دروازه د ولسوالی د کتو د کلین چې او عبدالکریم نمی جمع او جان محمد لالا چې څنګه لزانی وشاله د ورما شرته باندې د غرس پر لار باندې د نګردوی د نادر کته وایلی او په دا حال کوم څه معلومات هیڅ نه ډیر بشي.
الو دا عبدالکریم دا بارغز ولایت یو ضرورت ځوان لرو چې ورځ مې دا دوه کاله کېږي په نامه د جنرال مالک خدمو غږ اوري په دا ټلیفون نمبر خبر وسی سپور ارته دا سب کول څه دی دا حیثیت شو چې شیش عبدالکریم خپل خبرې کوم
سنگی دا په کندهار کې د شهیدانو شوق له خونه نه درک سبا دا په نامه دا هو دی چې کابل دا شګرګری دیا هر چا ته معلومات کی نو په دغه شماره دې دته ځنګ ماته وې چې یا دې ازوري څه خبر ورکړي صفر افتاد صفر هوا یا شل چلوي نه هڅه نو شماره بیا یې ورته تکراروم صفر هوا یا شل چلوي نه هڅه زاس.
ازادي رادیو څخه د ورکوښو دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري. کوم ورک عزیز لټوي نو کولای شي چې په دغه شمیره ټلیفون خپل پیغامونه پریږدي 00 3 2 1 4 0 5. د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو د نن ورځې لپاره د ورکوښو عزیزانو دوستانو د پروګرام وخت هم دومره په دې چې په دغه پروګرام کې مو کوم ورک شوی عزیز یا دوست پیدا شوی وي که نه وي خیر ده. بیا هم تاسو کولی شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ، د ازادي راډیو په اوتومات ماشین کې د خپل ورک شوي عزیز په هکله معلومات پرېږدئ، د تلیفون شمیره پرېږدئ، او د دې په څنګ کې کولی شئ چې موږ ته لیکونه او ایمیلونه هم راواستوئ او خپل ورک شوي عزیزان ولټوئ. د نن ورځې لپاره زه امان الله امیر زایله تاسو سره خدای پاماني کوم. تر بل پروګرام مو په خدای سپارم. روغ جوړ، خوښ او بریالي اوسئ. خو په یاد لرئ چې ازادي راډیو د سهار لوونه د ماښام تر و بجو پورې خپرونې لري.
راپور زمر قضاوت ستاسو.